درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اله و احترامات می قبول کی قدر منو ګل لیس کوم کو زبرشنا غم فار یوزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس پم د وون ټولګي جغرافیا مزمن او هم لوسته اله من دیم چې تاسو ټول قدر من ازر تر تیر د کوون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه او د صحت جمع بم پتن می درنه ګل لیس کوم کو لک سرنګ چې مر تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافیا او هم ټولګي کتاب او هم لوستین اله من دیم تاسو ټول درنه زکون کی د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یوسه زده کړی ګل لیس کوم کو لدينا سيستاس د نن ورځې نوې لوست پیل کوم لاته ټول کډرونه زکون کنه هله لرم چې خپل د وون کړګي جغرافي مضمون کتاب او کتابچا او قلمونه د ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او پراتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل ترې استفاده وکړئ بلکې خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ د غړو سره هم شریک کړئ درنو زکون کور ازو د لوست پر نورمانیزم راستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع بشری جغرافیه د افغانستان اقتصادي جغرافیه د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر درو پنځو سیمې سي پیپري هم چې نن درنو کدر من زکون کو زمرا استاسو د نن ورځې در سیاحتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به مو راستاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له بشری جغرافیه څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافیه د هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مو راستاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو ګلالي یو قدر من زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم هیله من دیم چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي درنو زده کوونکو د لوست پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق لولو د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه دیش میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي د په 1990 کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتري مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځني توګه شپږ سلويش تنه وو او همچنان د نفوس ویش په افغانستان کې سر تر سوال سوي دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې زیاتې او هم چنار په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقليمي عواملو پر اساس له کلینا د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دا کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځي همدارنګه درنو ګلالیز د کون کوز مردکران هیواد افغانستان قومونه شمیر شری په افغانستان کې کوم زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یاد شي یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یاد شي او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بلا بیر قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی ازبک دی ترکمن بلوچ پشهي نورستاني او د سنور پر مختلفو کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څه هم جوړ سی ویدی لکه پښتانه او تاجکان چې دی چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي او هم چنان د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیات برخو کې ژوند کوي او هم چنان هزارګان ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړ سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي نورستانیان او پښیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچستان ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل ویدیز کې ژوند سرته رسوي همدارنګه زرناو ګلالیز د کوونکو د شمرتاس د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو سم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو جملو څخه په خپل قبو ډېر ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ورباندې کېږي چې د هغو جملو څخه یو په خپله پښتو دري ازبکي ترکمني بلوسي فراچي منجي واهي زیباکي اشکا هشمی پشایی نورستانی تریایی جنتی سندی پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی خو له دې ټول ژبو څخه یو په خپل پښتو او بل هم دری دی چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دی هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي ترکمي بلوسي نورستاني او پشهیي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمیر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمیرل شوی دی او همچنان ازبکي ژبه د ترکمني ژبه د نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پیژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق لولو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرب دي او زیات شمیر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي او همدارنګه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هیوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چیرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابع له لحاظ څخه یو بډایه هیواد شمیرل کیږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کیږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات نباتاتو باندې ولاړ ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړ ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې ولوستلی سو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کیږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کیږي. افغانستان داسې هیواد دی چې په سلو کې 15 اتیا خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول د څارویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کیږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمیر خلک سرته رسوي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشنګ، دا ټول زموږ د هیواد د حاصل د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې راشنه کیږي او ورسره د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هیواد افغانستان یو د مهمو حاصلاتو څخه غنم دی. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کیږي، چې دغه غنم چې دی په خپل د منی په منی کې دغه غنم په ش توګه سره چې کله هوا تودې وي په تودو سیمو کې کرل کیږي، چې دغه ځمکې چې دا په خپل 2500 متر لوړوالي او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالي پر کرل کیږي او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګ دغه کوم غنم چې دي د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنی ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کباوري په میاشتو کې د غونډیو په لمونو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې نري او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي چې وروسته دوم حاصل شي هغه په خپل وریجې دي چې زیات شمیر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا په خپل په 214 زره هکتار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې دي او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریفې وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په هکله معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 متر لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15 زره هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګه د حیوانات او خوراکه هم ده، همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو ګلالۍ زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیه او د افغانستان اقتصادي جغرافیه په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهېدلو چې افغانستان بشري جغرافیه کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیه کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو. کوم چې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړي دي کوم چې د درې سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ او ځوابونه به یې ورته ورکوئ. لومړی سوال درنه زده کوونکو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ورباندې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویلی شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول قدرمن او درنه زده کوونکو به همدغو دروست سوالونو ته ځواب ورکوي او وروسته به یې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوسیو اوسیږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي اوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیس کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرا غلاس مې هم د اتم ټولګي جغرافیه مزمن او هم لوستا لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل لیس کون کی برتر او غچور او صحت مند او سری او د صحت جامع وم پتن درنو سکون کو زمرا تاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافیه موقعیت په حق له سپوهې شي کتاب صفاله یو 15 سمینه پیل بهتر اته 15 سمینه پیل همدارنګه کډرمن او ګللی سکون کوز مرسته ست د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د امریکا د لوی وچې د جغرافي موقعیت په حق لسه پوهیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق لسه پوهیږي، دریم طبيعي جغرافي. نو ستاسو د ټولو کډرمن او ګللی سکون کو د پراته او جو د کټ په هله ما هله د سټل استر پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. تر نو سکون کو د سیس مرسته ست د نن ورځې د لوست موضوع ډیره په ځړ پوري او د چاس په ځکه په تیر ورځې لوستنه کې مرسته ست او رفاده لوی وچې په حق معلومات لسته. نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو ته د امریکا په سیر د یو غټ پرازین په حق له معلومات ولرو. خو ژو که درمونه زده کوونکو که چیرې موږ تاسو ته متوجه اوسې، ژو امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د امریکا د لویو وچې د موقعیت له رویې څخه امریکا لویو وچې د 15 درجو او یو سل او اویا درجو لویدیځ تلو بلدونو او څلور اتیا درجو شمالي عرض البلدونو او 55 درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ په موقعیت لري، کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویو وچې یو له غټو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې 2.3 میلیونه کیلومتره مربع مساحت دی. او د امریکا د لوی وچې ډېر لیري شمالي نقطه چې د قدر منځده کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډېر لیري نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی، کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دا د امریکا د لوی وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ قدر منو ګللې ځکونکو د امریکا د لوی وچې وجدوالي له شمال څخه سویل ته 15000 کیلومتره دی، او سوریا هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو د بل سره په تغییر کې دی. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د ویش په حق ولولو. امریکا لویې وچې پر څو برخو باندې ویشل شوې ده او څرنګه تقسیم شوې ده د دې په حق معلومات لسته. همیشه دا په یاد وساتئ که درمونه زده کوونکو د امریکا لویې وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده، یعنی د دې تقسیم باندې چې شوې ده پر دریو برخو باندې شوې ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت دي. یعنی یو چې ده شمالي امریکا ده، بل چې ده منځني امریکا ده، او دریم چې ده هغه په خپل جنوبي امریکا ده. یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دي چې هر یو ته جلا جلا نوم ورکول شوی دی. لومړی برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځني امریکا، دریمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا د غلوی وچې چې ده کدر منځکون کو له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې کدر منځکون کو کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځني امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري. او همچنان د دې ترڅنګ د دې دغه موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه کډرمن او ګلالي زده کوونکو د منځني امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري. یعنې د شمالي امریکا چې د کوم ځای څخه شروع کیږي، نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې هم سرحدونه لري. او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یو بل سره په وصل کړي دي او یو بل سره نښلولي دي. او د منځني امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو ډول سره یې جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي عرض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي عرض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسې حال کې پرته ده. او په شمالي نیمه کره کې به درنو زده کوونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده، هغه د جنوبي امریکا د منځني امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځني امریکا کې موقعیت لري. او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پرال لوی برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنه ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د موقعیت او څلور هاو په حق لول بستل وسم د لوسراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق له معلومات لسته. دا چې امریکا لوی وچې یو له هغو بهترینو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو امریکا لوی وچې د په لومړي ځل کې د کرستی پولم کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده د خوا څخه د امریکا د لوی وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شوه. او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی، د ده په واسطه سره د امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړل شوه. که په لنډ ډول او خلص ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کریستوف کولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکي چې د ځمکې د کوریت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا لخوا څخه په دنده باندې وګمارل شو، تر څو دی لویدیځ طرفونو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان هېواد څخه د هغوی کومې شتمنۍ چې هلته موجودې دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستوف کولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوئ تر څو هغې خواته طرفو کې سفر وکړي. نو کریستوف کولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدی هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي، او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پل یې پکښې کښېږدوی، لومړۍ سیمه چې د پکښې پل کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله، او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستوف کولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګانې وپېژندلې. کریستوف کولم دغه فکر کوي چې کریستوف کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی، او دی په دې فکر کې و چې دا هغه کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده، او خپل ملګرو ته ده په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شیان ټول دوی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کوي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستوف کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدې د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله، او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله، او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې. او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لیکلي، او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په هکله، یعنی د ځمکې د کورې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ، او هغه کتاب کې د امریکا سپوچي مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو، او په سریز کې یو جغرافي وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنې دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سوې مقاله چې سوې، نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی ده کوم مقاله چې لیکلې ده د دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو، په لومړي کې دغه لویه وچه چې وه د دغه امریکا په نامه سره ونمول سپله، او د دنو مورته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلری زکونکو په 1500 میلادي کال کې د دغه کومه پلټین شي د سر تر سوې وي دا نوري هم پرمختګ پیدا کړي او نوري هم مخې ته ولاړلې. نو د امریکا نوم په ټول لویدیځ نیمه کره کې ورته استعمال سو، یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټین کړي وي امریکا سپوچی دغه پلټین کړي وي، نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکانو ورکول سو، او په ټوله لویدیځ نیمه کره کې د امریکانو ورته ورکول سو. او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لویه وچه د امریکا په نوم سره د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده، یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولمب هغه ځای ته سفر کړی و په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول، شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول، او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1500 میلادي کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خوږه ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم له راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. خو پروز د کونکو امریکا لوی وچه چې طبي جغرافیه ته موږ تاسو وګورو نو امریکا لوی وچه زیات شمېر طبي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخوانی ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره یې دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي یې لږ سوی دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمونه وو او پراخو وادیو لرونکي ده. او دغه غرونه چې دي د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی ده چې 2300 متره لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشخصه ده، او دغه لوړ او ځوان غرونو له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یا شوز غرونه په نامه سره یادېږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په دریمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د افلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دغه غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر دریمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدلی دي، چې لوړه څوکې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6300 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکون او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي او اورغورځونکي آتشپیشانونه چې اورغورځوي. دغه آتشپیشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي، چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم: امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دوم: دریم سوال: د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. که نور نادرونه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړي سکون کو زه برېښنا غمخوري زه به هم تاسو ټول ته شرک واس مې د نهم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدر منو وګړي زده کوون کې براترو غوړو صحت مند او سیږي او د صحت جامې په پتن وي. خو زده کوون کو زما تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په یونیټ 2 کې دی، یا هم دویم فصل کې دی، چې زما تاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچې په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې تاسو ټول خواږه زده کوونکي راسره بلتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زما ستاسو د نن ورځې لوست استرالیا د وچې په حق لدی. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه، هم چیرن مرو تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلی وه. خو نن ورځ په لوست کې مرو تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وکوښیږو. نو هیله ده تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي متوجه اوسئ. ورځ زده کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی لوی وچې نوم یې ورکړی دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 230 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ او د 215 او 245 ختیځ طول البلدونو ترمنځ